درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې شپېته میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې څلوېښت نیم میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې اته میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې دولس تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لرې او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي ننداری ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ، خو دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پېژندل کېږي. د حماس جګپوری چارواکی سالی الاروري د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پنه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې څلوېښت توغندي د میرون په لور ویشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه، او دا هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوری په توپونو ویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل شمالي کوریا ختی سمندري سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډېرې ډزې کړې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې بو باور ریوټرز خبری آژانس وايي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړی دي. په دې برید کې دولس افغانان هم وژل شوی دي. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو شنیم کې سره خبري کوو.
زه فکر کوم د دې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته للی افغان سنگارګری وای هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت لري چې لا هم وزګار دي. د افغان شزو د یوالي او پیوستون غورزنګ وای یو غړی وشل شوی ده. د سپورت له دنیا مو خبره وو. د افغانستان کرکټ بورډ د هند په وړاندې لوبډله اعلان کړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د یو شمېر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قماندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال لیما سپیشل درکوي. مهرباني.
ډېر مننه څاروان صاحب. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې په دې چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 2014 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي دي. د دې خبري اژانس د خبر له مخې په وژل شوو کې وو ښځې هم شامل دي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدي، مریم تاجک، محمد متین احمدي، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت الله تکزی، لطیفه تکزی، معصومه تکزی، رازگل علیزی د دې پیښو قربانیان دي. خو د ایران اړوند ویبلی رسنۍ سحر په دغو چاودنو کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 14 ښودلی دی. رازگل علیزی او د هغې دوه لوڼې معصومه تکزی او لطیفه تکزی د دغه پیښې په قربانیانو کې شامل دي. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د دې پیښې په ایران کې د پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې دي. د ایران په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبی ازادي راډیو ته وویل چې 15 کاله وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستان څخه ایران ته کډوال شوی، خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته. د تېرې چهارشنبه د ورځې په ماسپین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین د لمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو، دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حافظ احمد ضیا تکل په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بی بیانیې په خپرولو سره د ایران په کرمان ښار کې شوی چاودنې غندلې دي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په دغو دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 204 اتیا نور ټپیان شوي دي. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي کنه د دې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. د ایران دا په ایران کې د 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو خونړۍ بریدونه بلل کېږي. د ایران حکومت د پنجشنبه ورځ د دغه خونړۍ ډې پی خلامل ملي ماتم هم اعلان کړای وو. سرمن صاحب
ډېر مننه. لیما سپیشلیوا د همدغه حملو په ارتباط رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګندي او ورڅخه انکار نشي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کولو لپاره هڅې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ورزو سنا کاکړ ته د دې واوري.
د ایران په کرمان کې د خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په 6 نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هېڅ هېواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چادونو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
ډیره مننه کوروادن. د دې موضوع په اړه په جرمني کې د برلین پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره خبرې کوو. اتمر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به راپور اورېدلی وي چې رویټرز د امریکا د استخباراتي سرچینو په قول وایي چې د کرمان چاودنې داعش ډلې چې په افغانستان کې ډیره ده کړې دي، په دې ډله کې چې په افغانستان کې هم حملې کوي د افغانان هم آیا شامل دي او که ټول غړي بهرانيان دي؟
مننه سهران صاحب، تاسو لیدل کته سلام نو نکیله. ګوره، داعش یو افغاني پدیده نه ده، دا سیمه ایسته او دا افراطي اسلامي ډلې دي لکه دغه نورو ډلو غوندې. د دوی پیدایښت په اصطلاح جوړ شوي په پاکستان کې دي. دا زمونږ او تاسو په مخ کې دوی هغه ډلې چې په پاکستان کې وي، دوی د داعش خراسان په نوم، چې دا اصلا کاپي دي هغه عربي هیوادونه د داعش ځینې دی. دوی جوړ شول په دې کې یو تعداد د دې ترهګرو ډلو، د مختلفو ډلو نه دوی راغلل او د طالبانو ځینې کسان هم چې هغوی ناراضه وو د طالبانو د تحریک نه دغه ډلې سره یو ځای شول. د دوی لومړني بریدونه د افغانستان په شرقي ولایتو باندې وو د جمهوریت په وخت کې. خو په هغه وخت کې د هغه وخت امنیتي ځواکونه تر یو حده پورې دغه وځپل. اوس نو داسې ویل کېږي خپله په افغانستان کې هم تقریبا دا 2.5 کاله کله چې بریدونه کېږي، د دې مسؤلیت خپله داعش ته خراسان ډله په غاړه اخلي. نو زما باور داسې دی چې دا یو منطقوي مشکل دی. ګډه به دغه هیوادونو په دغه برخه کې کار وکړي تر څو چې دغه تهدید له منځه یوړل شي.
ډیره مننه اتمر صاحب. تاسو وایئ چې د داعش اکثره غړي بهرنیان دي. طالبان هم همدا خبره کوي چې ګڼ شمېر تاجکستاني او پاکستاني داعشیان نیولي یا وژلي دي. او ایران هم وایي چې په د کرمان په حمله کوونکو کې یو تن د تاجکستان وګړی و. سوال دا دی چې ولې داعش چې په بیلابیلو هیوادونو کې حملې کوي او تاسو هم وایئ چې غړي بهرنیان دي، ولې افغانستان انتخاب کړی دی د خپل مرکز لپاره؟
خو افغانستان د دوی لپاره هغه د انګریزانو خبره چې سیف هیون دی، یعنی حیات خلوت دی، دلته هر کار دوی کولی شي. یعنی بل دا خبره ده چې دلته نور ترهګر ډلې شته دي، هغوی سره دوی روابط لري. او که په اصل کې تاسو وګورئ دغه تاجک، چیچین، ازبک، ایغور او نور ډلې کوم چې ترهګر ډلې، دا ټول په پاکستان کې پخوا نه موجود و. یعنې دا داسې ډلې نه دي چې نوی دوی راغلی یا افغانستان ته یا پاکستان کې. دوی ته په خوانه په دغه دیرش پنځه دیرش کلونه کې هلته موجود و او وخت نا وخت دوی بریدونه کول. نو اوس دوی ته دغه فرصت مساعد شوی چې دوی خور شي تر یو حده پورې وسیع شي او د سیمې هیوادونه لکه ایران یا شاید هم منځنۍ آسیا دغه هیوادونه دوی وګواښي.
بله، آیا فکر کوی چې د دوی حمله به په همدې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوی چې دا ډله د دې توان لري چې سیمې هم لاندې کړي؟ تر اوسه پورې ظاهرا دوی په افغانستان کې کومه داسې سیمه په کنټرول کې نه لري.
زه داسې فکر کوم چې د داعش ډلې تر شا لوی هیوادونه زبرځواکونه لاس لري. دوی تجهیزه، دوی تمویله، دوی ته پیسې ورکوي. دغه پیسې او دغه امکانات چې دوی نه لري دومره بریدونه هم کولی نه شي. خو زه په دې باور نه یم چې مثلا دوی که واقعا د سیمې هیوادونه وغواړي دا به دومره لویې ننګونه نه وي. او که داسې په دې توګه دوی استفاده شي چې یو هیواد د بل هیواد د منافعو د ګټو پر ضد د دغه وسلې نه کار واخلي او دغه ډلې وکاروي، دا به په منطقه کې لوی یو سرخوږی جوړ کړي او د دې کنټرول او مهار یوازې د افغانانو د توان نه به پورته وي.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی اسحاق اتمر، په جرمني کې د برلین پوهنتون استاد، چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل له عابدې سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لوري د دوی په روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړی خوشې شوې ده. دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون ځینو رسنیو ته ویلي دي چې ځینې ښځې یې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تېره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
ډیر مننه. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کېږي. د دې موضوع تفصیل سنا کاکړ وړاندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري آژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو
زموږ معذرت ومنی، تخنیکی تیر وطنه و موضوع له پاکستان څخه د هغو کډوالو په اړه و چې له دغه هیواد څخه دوه میاشتې کېږي خپل هیواد ته راغلي دي خو کار او روزګار نشي موندلی. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یوه راپور کې وویل چې په تورخم کې د کډوالو په پډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 2000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی خو تر اوسه پرې دندې دغو کسانو ته موندلې نه دي، اما کوشش کوي چې دندې ومومي. خو دا کډوال چې اکثره تش لاس له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي امکانات نه لري چې نور ژوند وکړي، اولادونو ته او خپلو بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي، دوی د کار غوښتنه کوي. د دې موضوع په اړه د سنا کاکل راپور چمتو دی، سره اوري. ډیران فکرمن کې له خنډیو پریدو نو دوه
ورځې
بیا هم تخنیکی تیروتنه و خیر لند خبرتیا و روسته و بیرته له تاسو سره یو ځای شو او په دې اړه به راپور گنده چمتو وي.
دیران پکرمن
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ترسو چې د سنا کاکر راپور چمتو کیږي ولاړ بشو جاپان ته. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې پرې دي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن یو سل او لسو ته ورسید. لته روش په جوړ زو رئیس د جاپان پولیس دیسکی تران بارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو تشخورلو او موندلو لټه روانه ده. د واشار یشپژ ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان پولیس دیسو سمندر خاړو کې د هوکوري کو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې له خن سره مخامخ شوې او لا هم تر 1500 ډیر به ځای شوې مرستو ته سترګې په لار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر څلور بجې د تایید شویو مړیو شمیر یو سل او لس تنه اعلان شو. پرون دا شمیره څلور نیوي وه. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې اتو کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتې وویل چې زه له اوښتو زیانونو ډیر خبر یم. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2018 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي.
اوس به له پاکستان څخه د راستنو شویو کډوالو شکایت په اړه راپور درواورو. په دې اړه د سنا کاکړ دا چمتو شوی راپور سره ورو.
له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي یو شمېر کډوال چې پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تروسه بې کاره دي. عبدالقادر ادیب یار چې د راستنه شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشوی، وایي په اقتصاد کې لسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي موږ سره په خبرو کې وایي چې په کراچۍ کې یې زده کړې کړي او له کله نه چې افغانستان ته راغلی بېکاره دی. هغه له حکومت وغوښتل چې وړ کسان دې مناسبو ادارو کې په دندو وګمارل شي. همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي د دیني زده کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دوه میاشتو ډېر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بېکاره ګرځي. دا چې د طالبان حکومت راستنېدونکو کډوالو د کار موندنې په برخه کې تروسه څه کړي دي، هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله حقانی د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون تېره اونۍ یکشنبه پر خپل اکسپرټ بیا خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو په نغالي کې د کار موندنې کمیټې تروسه 2000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې له هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغاني کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یونیسیف پر خپله ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 3390300 ته رسیږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 100,000 بې اسناده کډوال او 50,000 PUR کارت لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یې وینیسیا د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.8 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
او سم د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې له معمول سره سم د سپورت حال درکو. بختیار ساحل را سره د ساحل صاحب، د سپورت په دنیا کې څه خبرونه دي؟ د افغانستان کرکټ بورډ خو د هند په وړاندې ټیم اعلان کړی دی، نور څه خبرونه دي؟ په دې اړه هم که اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سروان صاحب سلامونه. لاندې لوبډلې به فایل کړو. په اعلان شوې لوبډلې کې 19 لوبغاړي شامل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د 19 لوبغاړو د اعلانولو لامل دا دی چې احتیاطي لوبغاړي به هم له لوبډلې سره سفر کوي او که د لوبلړې په جریان کې اړتیا پېښ شي نو له هماغه ځایه به لوبغاړي بدلېږي رابدلېږي. په دا لوبډله کې څه بدلونونه شته چې صدیق اتل، عبدالرحمن رحماني، د غراز اساق رحیمي او او ځینې نور لوبغاړي دي. درویش رسولي شي د اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې له لوبډلې سره مله و خو هغه له لوبډلې ایستل شوي دي. په دې لوبډله کې ابراهیم ځدران بیا هم لوبډل مشر دی. کرکټ بورډ وایي چې راشد خان به له لوبډلې سره وي خو د هغه د ملا عملیاتو دومره وخت نه کیږي نو دوی دغه اجازه هغه ته نه ورکوي چې لوبې ترسره کړي، خو له لوبډلې سره به مل وي او په دې سفر کې به وي. مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راوستل شوې ده. هغه له بیگ بیش سیالیو راوګرځول شو او اوس به د دغه لوبلړې په جریان کې به لوبه کوي. کرکټ بورډ د راستنېدو په تړاو څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یو اعلامیه کې ویلي و چې لوبغاړو هغه لوبغاړو چې له بندي سره مخ شوي وو په خپله کرکټ بورډ ته ایمیل کړی او ورته ویلي دي چې د افغانستان لپاره لوبو ته چمتووالی لري. بیا هم د کرکټ بورډ یوې سرچینې ویلي دي چې هغه کمیټه چې پر دوی بندیزونه لګولي وو له دوی به د بندیزونو د لرې کولو لپاره خپله نهایي پریکړه اوري. بل لور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په فراه ولایت کې د راتلونکو اتلانو لیگ سیالیو لپاره د زونونو په کچه سیالۍ پیل کړي دي. دغه سیالیو کې د هر زون یو لوبډله برخه لري چې پرون پیل شوي دي. پرون د فراه او د پروان د لوبډلو سیالي مساوي پای ته رسیدلې ده او دویمه سیالي به نن د بغلان او لوبډله د عقابانو پر وړاندې ترسره کوي او د دې سیالیو موخه دا ده چې دوه غوره لوبډلې به بیا د اتلانو لیگ سیالیو
کور ودان کور ودان. لمبی سره زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي.